ولس مشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو محاکمه شوې چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان د وضعیت د رښتینې تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمالي په شمال کې د هویجا خارګوټه له داعش څخه بیرته ونیو. دوستانو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج مل اند شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره په روانه خبري مجله کې نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې په موکړې د دې ساعته خبرونو ته فریبا ظاهر دروري.
د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کوي. په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور شوی، د اروپایي هیوادونو مشران د قانون په ماتولو تورن شوي دي. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونه له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په ایستلو سره د هغو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې د ځورونې، اختطاف، وژنو او نورو دې ډول کړاوونو سره مخامخ کیږي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. محمد اشرف غنی نن په دې غونډه کې ویل
With your help we established the anti-corruption justice center.
دوی وایي موږ ستاسو په مرسته د اداري فساد پر وړاندې عدلي مرکز جوړ کړ چې تر دې شیبه نه یوازې تر 300 ډیر د لوړې سطحې اداري فساد قضیه څېړلې، بلکې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي چې د خلکو له باور څخه ناوړه ګټه اخیسته محکوم او زندانی کړي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد د فساد په وړاندې مبارزې، د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د 30 هیوادونو استازي برخه لري او د افغانستان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث وسو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. د دغه شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام ترتیب سوی او په پام کې د پدې اړه لومړی د پاکستان او طالبانو لاستازو سره هم خبرې وسی. شغلې وقات وایي تر اوسه عملی اقدامات نه دي سوی.
به پلان شورا علي سول چې ماده شوه ده، اما عملاً پدې باندې کار نه دی پیل شوی. کور چې دا کار څو وخت پیلېږي او شرایط کړه ماده کیږي او نه د خپل مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره یو ښه انتخاب بللی وو. او د پخواني ولسمشر په دوره کې شاوخوا 10 تنه طالب بندیان د پاکستان له زندانونو خوشی شول، خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي او یو شمېر مدني فعالان د دغه بهیر پر اغیزمنتوب شک لري. دا وتر دې مال د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته دا وړاندیز وکړ. دغه دواړو مشرانو د غرض د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراق د اقتصاد بیا رغولو په برخه کې د فرانسې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. ایمانوئل ماکرون وویل چې خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ یوازینۍ لار ده او فرانسه چمتو ده چې په فعاله توګه په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. ماکرون زیاته کړه
Un référendum a été organisé.
د ویل کڅنګ چې ماتر ټول پښتني د مخه او وروسته اعلان وکړ چې موږ د عراق ثبات، ځمکني بشپړتیا او یو پیاوړی دولت غواړو. له همدې کبله دا اړینه ده چې پراتلونکو اونۍ او میاشتو کې د عراق وحدت او حاکمیت ته په پام سره یو بحث جوړ شي. موږ یو ځل بیا د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې د کوردانو د حق پیژندنې غوښتنه کوو. تیر میاشت کردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وسوه او څه باندې 2% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړي. په یو بل خبر کې راغلی چې عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهوی جشر ګوټی د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز لا غوي بیرته ونیو. دغه شارګوټی د برتنیول عملیاتو قمندان عبدالامیر یار الله ویلي چې عراقي ځواکونو پولیس او ملیشه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ د الهوی جشر ګوټی مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ لا هم دوام لري. د الهوی جا د برتنیول عملیات د سپتمبر پر 18 نیټه پیل شو. یو برتنوی لیکوال کازو ایشیګورو سږکال د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکی سو. د سویډن د علوم اکاډمۍ چې هر کال دغه جایزه ورکوي وویل چې شغلی ایشیګورو د خپلو کارونو له کبله چې هغه یې ډېره لوی عاطفي قوه بللې د دې جایزې مستحق سو. سږکال د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزه د 1,000,000 ډالرو معادل ده. شغلی ایشیګورو په 1950 میلادي کال کې د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږیدلی او په ماشومتوب کې برېټانیا ته تللی و. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وای د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره غل وړ پوړو پوځي او ملکی چارواکي محاکمه کیږي چې د ولس له عمومي باورۍ نه سمه استفاده کوي. په دې اړه په ریپورت سربې راوړي چې د افغانستان د سولې علي شورا وای له پاکستانی زندانونو نه د افغان طالب بندیانو د رخصتولو پروګرام چمتو شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وای له افغان حکومت نه غواړي چې د افغانستان د وضعیت د رښتینې تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې هویجا خارګوټی له داعش څخه بیرته نیولی. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د سولې علي شورا ویل پاکستانی زندانونو نه د افغان طالب بندیانو د رخصتولو پروګرام چمتو شوی دی. په دې اړه یو ریپورت د خبرونې په چریان کې درته وړاندې کوو. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره غل وړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. خاغلی غنی چې نن په کابل کې د سام یل وړ پوړو چارواکو په ناسته کې خبرې کولې ویل د افغانستان عدلي او قضایي مرکز سلګونه دوسیې څېړلې خو د فساد د لمنځوړلو په برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي والی د حکومت پر مهال د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره لوړپوړي افغان چارواکي محاکمه شول. خاغلی غنی په کابل کې د سامیا د لوړپوړو چارواکو د ناستې په دویمه ورځ د فساد ضد د مبارزې ترڅنګ د اصلاحاتو دراوستو او له پاکستان سره د سولې په اړه هم مفصلې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت تر ډېره هغه ژمنې چې د لندن او بروکسل په ناستو کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې پوره کړې خو لا هم ډېر کار ته اړتیا ده.
We established the Anti-Corruption Justice Center, which to date is not only tried more than
دی وستاسو په مرسته مو عدلی او قضایی مرکز جوړ کړ چې دا مرکز نه یوازې تر اوسه د فساد له 300 څخه زیاتې دوسیه څېړلې بلکې د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکي زندانونو ته استولې چې د ولس له عمومي باور څخه ناوړه استفاده کړې و. ولسمشر غنی ویل دا چې افغان حکومت د بیوسلې د لمنځوړلو او د ماشومان او مېرمنو د وضعیت په اساسي بدلون کې پاتې راغلی دا د نړیوالو نه بلکې د حکومت مسولیت وو. خو په خبرې نور به اجازه ورنکړي چې دغه وضعیت دوام وکړي. افغان ولسمشر د سام په ناسته کې یو ځل بیا پر پاکستان د سولې غږ وکړ. نوموړي ویل په 20مه پیړۍ کې یو قانوني او مسؤول دولت ته دا نه ښایي چې په خاوره کې د تورستان پټنځایونه ولري. په ټوله کې د نږدې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته د ولسمشر غنی ډاډ داو چې افغان حکومت به د سولې، امنیت، فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. دا دریم ځل دی چې په کابل کې د سام یا لوړ پوړو چارواکو ناسته جوړیږي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې په دغه ناسته کې به د چارو د ارزونې ترڅنګ خپل راتلونکي پلانونه هم له نړیوالو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدماچ یماماتو بیا وایي که څه هم واقعي بدلون خورا پیچلی او ستونزمن دی خو د افغان حکومت هڅې د ستایلو وړ دي. نوموړی وایي په فساد ضد مبارزه کې د ولسمشر غنی او ټیم اقداماتو یې متاثره کړی دی. دی وایي د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رامنځته شویو بدلونونو هرکلی کوم چې د ولسمشر او د هغه د ټیم لوري تر سره شوې دي. موږ په دې برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو، زه په ځانګړي ډول د فساد ضد مبارزې په برخه کې هغه هڅو او کوښښونو هیله من کړی یم چې په دې وروستیو کې چټک شوې دي. په کابل کې د امریکا تازه ګمارل شوی سفیر جان باس هم د فساد ضد مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له هڅو مننه وکړه، خو وایي افغان حکومت د هغو شمنو د عملي کولو مسؤل دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د ښاغلي باس په خبره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلانېدو وروسته دا باید ټولو ته واضح شوي وي چې د امریکا متحده ایالات د ثبات د ټینګښت تر څنګ د فساد سره د مبارزې ښې حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د بشري حقونو د ټینګښت او په نورو برخو کې تر اوږده مهاله له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو استازو ته په وینا کې ویلي چې افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګ کړی او په حکومت کې اصلاحات راغلي. خو د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د دې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری نن ازادي رادیو ته وویل حکومت د سام په غونډه کې په داسې حال کې یو ځل بیا خپلې لاسته راوړنې بیان کړي چې د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت له بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې افغان چارواکي په آر کې د نړۍ له څلوېښتو نه د ډېرو استازو سره په خپلو لاسته راوړنو او په راتلونکو پلانونو غږېږي، د مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي چې حکومت له نړیوالو اصلي تصویر پټوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې ته ښیي چې واقعیتونه او هغه څه وارزوي چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې ګڼي.
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې دوی د افغانستان د ملت ملاتړ وکړي، نه د هغو مفسدینو سره چې د چارواکو په نوم یې د ملت سرنوشت غصب کړی. حکومت ټول څه په دروغ ولاړ دي، دوی ملت ته حساب ورکونو ته ژمن نه دي، دوی همیش نړیوالو ته حساب ورکوي او هغه حساب هم په دروغ ولاړ وي.
د ښاغلي انصاري په باور امنیتي او اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، بې وزلي ډېره شوې، مخدره موادو او پراخ سیستماتیک فساد لا هم د خلکو ژوند تریخ کړی او بالاخره حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په کړو ډېرو ژمنو کې پاتې راغلی دی. دا فدراسیون وایي په تېرو شپاړسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې تریلیونه ډالرو د افغانانو درد نه دی دعوه کړی او له دې وروسته باید له شفافیت پرته دا بهیر دوام ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي د تېرې ورځې رئیسې د لوړ پوړي پلاوي په ناسته یا سام کې له نړیوالو سره د دغو هیواد په لاسته راوړنو او په پرتو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني د سام د دویم ورځې غونډې ته په وینا کې وویل د ملي وحدت حکومت د لومړي ځل لپاره ملکي او نظامي لوړ پوړي چارواکي زنداني کړي او د شفافیت او اصلاحاتو په لورې یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. هغه ومنله چې د بېوزلۍ او د ښځو او ماشومانو د وضعیت ښه کېدو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي، خو ټینګار یې وکړ چې دا وضعیت به دوام ونه کړي. ښاغلي غني امنیتي وضعیت د ستونزې په توګه یاد کړ، خو وویل چې مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو لخوا کېږي کومې ډلې ته چې حکومت د سولې بلنه ورکړې ده. د مالیې وزیر چې د افغان حکومت لاسته راوړنې او ستونزې د سام غونډې له ګډونوالو سره شریکولې وویل د ملي وحدت حکومت په ځان د بساینې لپاره مهم اقدامات کړي دي. اکلیل حکیمي وایي حکومت د بروکسل په کانفرانس کې نړیوالو ته ورکړل شوي ژمنې تر ډېره عملي کړي او لا کار ورته کېږي.
It must set out our immediate and long-term.
دای وای مونږ د مهاله پرمختګ لپاره خپل لمړیتوبونه په نخښه کړی دي. مونږ د 2019 میلادي کال لپاره په ځان د بیسیاکې دوه هدف ټاکل دي. خو له ټاکلې مودې یو کال مخکې مونږ په دې باورې شوی یو چې په 2018 میلادي کال کې به په ځان متکی بودی جوړلرو.
National budget in 2018.
له دې سره ځینې نړیوالو استازو د افغان حکومت پیل شوي اقدامات هیله بخونکي وبلل، ویل حکومت ته لا ډیر کارونه مخکې پراته دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د ورته غونډو پر مهال د چارو د یو شمېر کارپوهانو او مدني ټولنو لخوا انتقادونه موجود او په دې خبره ټینګار شوی چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي تصویر له نړیوالو پټ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بخنی نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان د وضعیت رښتینی تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د دې سازمان مسؤلې حوریه مصدق ته پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل په دې وروستیو کلونو کې له اروپایي هیوادونو لسګونه سره افغان کډوال په اجباري ډول ایستل شوي. له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې تفصیل اورو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې د نړیوال سازمان مندنې خي چې افغانستان له اروپایي هیوادونو نه په زور د وستل شویو کډوالو لپاره د امن ځای نه دی، او افغان حکومت هم راستنه شویو کډوالو ته د ښو خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د اندېښنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د پایتخت کابل په ګډون د افغانستان هیڅ ځای امن نه دی، او افغان حکومت باید د افغانستان د وضعیت د رښتینی تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري استلو مخنیوي وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان مسؤل حوریه مصدق انتقاد وکړ چې افغان حکومت په اجباري ډول د وستل شوي افغان کډوالو ژوند ته لازم پام نه دی کړی.
د افغان دولت له لوري د هغوی د ژوند د هوساینې لپاره چې هیڅ امکانات نه دي برابر شوي او هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ د افغانستان له دولت نه دا غواړو چې خپل تصمیمونه د هغو اساسي واقعیتونو پر اساس په هیواد کې د نن روان دي ونیسي. افغان حکومت دا وړتیا لري چې اروپایي هیوادونو ته دا ووایي چې موږ په دومره کتله کې کډوال نشو منلی.
دغه سازمان په تیرو نهو میاشتو کې د افغان کډوالو د وضعیت د معلومولو په هدف د افغانستان په دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې څېړنه کړې، او په دې موده کې له شاوخوا شلو تنو هغه کډوالو سره چې په اجباري ډول وستل شوي او یو شمیر هم په اروپا کې استوګن دي خبرې کړي. دا څېړنه ښیي چې د 2015 میلادي کال په پرتله د کډوالو په اجباري وستلو کې درې چنده زیاتوالی راغلی، او د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 10,000 افغان کډوال له اروپایي هیوادونو نه په اجباري ډول وستل شوي. اوس د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت تر ارزونې وروسته د افغان حکومت د غوښتنې له مخې جرمني له خپل هیواده د افغان کډوالو وستل درولې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل مانی چې افغانستان نام نه دی، او ټینګار کوي چې په اجباري ډول د افغان کډوالو د وستلو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې روان دي.
آلمان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې. له نورو اروپایي هیوادونو څخه هم زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان نام نه یو ته په پام سره لسره د افغان کډوالو د اسنادو په چیرلو کې د کتنه وکړي، او د افغانستان نام نه دی په پام کې ونیسي.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی دا مهال د یو ان ایس سی آر په کلنۍ غونډه کې چې په جنیوا کې جوړیږي ګډون کړی. د معلوماتو له مخې ښاغلی بلخی په دغه غونډه کې له اروپایي هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت او ننګونو ته په پام سره د افغان کډوالو له اجباري وستلو څخه ډډه وکړي.
دوستان زموږه غلازاده رادیو ناوړی د افغانستان د سولې علي شورا ویله پاکستانی زندانونو نه د افغان بندیانو د خوشی کولو پروګرام چمتو کړی. د دې شورا مرستیال قاضی محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ول په پام کې چې په دې اړه له پاکستان او طالبانو سره خبرې وکړي. نور حل کابل د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
افغان حکومت یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله من شوی، او له بند د طالبانو خلاصېدل د سولې د خبرو پر لور یو ګام ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له پاکستانی زندانونو نه د افغان طالبانو د راخلاصولو پروګرام چمتو کړي، خو په خبره په دې اړه باید لومړی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وشي. خاغلی وقات وویل په پام کې د چیراتلونکو ونې د سولې د عالي شورا د اجرایه کمیټې په ناسته کې د یادو حسو د پیلیدو دقیق وخت پاړه پریکړه وشي.
به پلان په شورا علي سول چې ماده شوه ده، اما عملاً په دې باندې کار نه دی پیل شوه. کور چې دا کار څو وخت پیلېږي او شرایط کړه ماده کیږي، او نه د خپل مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
خاغلی وقات په خپلو خبرو کې د بندیانو د تبادلې هم ویل خدای په ډاګه نه کړ چې د پاکستان په زندانونو کې د پرتو طالب بندیانو سره به په کومو شرایطو کوم بندیان تبادله کیږي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشی کېدل یو ښه بدیل بللې، او د تیر حکومت پر مهال هم اسلام آباد د کابل په غوښتنه د پاکستان له زندانونو د طالبانو نږدې 30 استازي خوشی کړي ول. خو د ملي شورا د غړو او یو شمېر مدني فعالانو خبرګونی په اړه دا و چې دا کار به د سولې په بهیر کوم مثبت اغیز ونه لري او برعکس خوشی شوي طالبان به بیرته د افغان حکومت پر ضد وجنګیږي. اوس مهال بیا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو خوشی کول یو پر ځای اقدام ګڼي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازیه که هم د دې اقدام ملاتړ کوي، خو وایي چې دا چاره به د سولې په بهیر ډیر مثبت اغیز ونه لري.
خو د افغانستان د دولت دغه وظیفه ده چې دغه مسؤلیت یې هم ده چې دغه خپل وګړي د پاکستان له زندان راوباسي، او بل د دوی په سولې په راوستلو کې یو څه ګټور تمامېدای شي، مګر د ما په نظر باندې دومره زیات مؤثر به نه وي، ځکه چې اوس د طالبانو چې دغه مشران طالبان هغه خلک په قدرت کې دي چې هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي.
د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان او کابل ته د پاکستان د لوی درستی تر سفر وروسته افغان حکومت هیلمند دی چې پاکستان به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د سولې په بهیر کې رښتینی عمل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون او سولې شورا رئیس ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو را خلاصول کیدی شي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل په برخه کې یو شین چراغ وي. دی وایي دا یو شین چراغ دی، خو دا چې د یو عادلانه او تلپاتې سولې لپاره په راتلونکي کې څه ډول ګامونه اخیستل کیدی شي دا یو صادقانه عمل ته اړتیا لري. دی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغه بندیانو د راخلاصولو سم مدیریت وکړي او پرې نږدي چې پاکستان له دوی نه د سولې له بهیر سره د مرستې پر ځای د ځان په ګټه کار واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د بیسودو پل د جوړېدو یو کال وروسته د دې پل ځینې برخې تخریب شوې دي. د ننګرهار ولایتي ادارې د دې موضوع د څېړنې په خاطر د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران نیولي او وایي چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. شاه محمود شینوارې له ننګرهار تفصیل راکوي.
د بیسودو دویم پل چې شاوخوا یو کال وړاندې کارونه بشپړ شوي وو، اوس د دې پل د کم کیفیت له امله ځینې برخې تخریب شوي چې د ننګرهار ولایتي ادارې د دې قضیې په تړاو د قراردادي شرکت مشر او دوه مسؤول انجینران ونیول. د ننګرهار والی محمد غلام انګل وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د بیسودو پل د تخریب شوو ځینو انځورونه خپاره شول، د چهارشنبې په ورځ له دې پل څخه لیدنه وکړه او په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران د څېړنې په خاطر ونیسي. والی محمد غلام انګل رسنیو ته وویل چې د بیسودو د دویم پل پروژه په ټیټ کیفیت جوړه شوی او د شرکت مسولینی عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل.
دا چون یو لوی عمل منفعه پروژه وا او د ملت د وګړو د خلکو د وینو په قیمت سره جوړه شوی و، نو دغه سی بے پروايي او دغه سی لوی خیانت زما په نظر دا د بخلو وړ نه دی. څه چې عملاً په سترګو وینم دا ماته یو ډیر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤولین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریک شي.
د قراردادي شرکت مشر نور محمد الکوزی له نیونې وړاندې رسنیو ته وویل چې د دې پل پر ځینو سیمو چا کیمیاوي مواد استعمال کړي، نو ځکه د پل ځینې برخې خراب شوي.
مشکل زو څه خبرن دا خیر ما شولای دا دغه زیاده ده دا زیاده دي پر دا خاتونه په بل ځای کې دا خاتونه نشته ده سب دي ده کې دا خاتونه شوې دي دا خاتونه باندې مواد شول شوې دي کدا کې مې مواد پینو استعمال شي بیا ما اعدام کوي. یعنی ته دا یو بنامې ده پر دا کار کوي هر توګه چې کې دا توته ده زنه سود ته د افغانستان دښمنان د خلکو دښمنان بنامې دښمنان زه د دې د پنځه بوري سیمټو پر دا کار کوم. دا چې وال شوې ټوټه دونه نه جګ شوې ده
تاسو دا وایي چې قطن دا شوې ده
دا ټوټه دا ټوټه نه جګ شوې ده اگر ټوټې د پاره ماسو کول ما دې ته ویل چې مالو بس تخته کته نشي په دې باندې لږ اسپل واچوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار فایدامي رئیس عبد خان منګل وای د دغه پل چاري د فایدامي وزارت له لوري یاد شرکت ته ورکل شوی وي چې دوی ترې د بې کیفیت کار له امله تر اوسه تسلیمي نه اخیستي.
زه مطمئن یم چې په دې کې د وزارت نه نیولې تر ادارې پورې هغه دولتي انجینران چې د نظارت او څارنې لپاره راځي دا ټول پکې داخل دي. ښه خبره دا وه چې والی صاحب نن د اقدام وکړ، ولسی خوشحاله دی. شرط دا دی چې دغه قضیه تعقیب شي.
د بیسودو دویم پل چې ټول 350 متره اوږدوالی لري د فایدامي وزارت له لوري یو کال وړاندې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې اوس ځینې برخې د بې کیفیت جوړېدو له امله تخریب شوي او د انجینرانو په خبره لا هم دورانیدو په حال کې دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا عراق امنیتی ځواکونو د دې هیواد په شمال کې هویجا خرګوټه له دایښ څخه بیرته ونیوه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پاریس کې خبریالانو ته د هویجا د نیولو خبر ورکړ. رسوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د عراق پوز د پنځشنبه په ورځ ویل په شمال کې هویجا خرګوټه له دایښ ډلې څخه بیرته نیولې ده. پوز وایي که څه هم دایښ وسلوال د دې خار په شاوخوا سیمو کې یو څه مقاومت کوي، خو د امنیتی ځواکونو چې امریکایي هوایي ملاتړ کوي تر محاصرې لاندې دي. د عراق صدر اعظم خبریالانو ته د هویجا خار د ازادېدو خبر ورکړ.
انا استطيع اليوم ان ازف بشرى الى جميع العراقيين والقوات المسلحه العراقيه والى جميع
دوی نن زکول شم ټول عراقیانو د عراق وسلوالو ځواکونو سوله خوخونکو خلکو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف شریکانو او هغو ته چې تروریزم ځپلې دي دا ښه خبر اعلان کړم چې عراقي ځواکونو د کرکوک په لویدیس کې هویجا خار آزاد کړ. د عراقي ځواکونو لخوا د هویجا خار ګوټي لنول کې دور است اوس داعش یوازې یو سیمه چې د سوریه پر پوله پراته ده په واک کې لري. د عراق د پوس او د ایران لخوا روزل شوی شیمل شي اوس په تیلو غنی خار کرکوک ته نږدې شوی دی چې دا مهال د کردانو د پیشمرګه ملشو په لاس کې ده. د عراق د کردستان حکومت او د عراق مرکزی اداره دواړه د کرکوک د ملکیت دعوه لري. د عراق پوز د امریکای ځواکونو په هوایي ملاتړ د 13 سپتمبر میاشت په 28 نیټه د هویجا خارګوټي د نیولو لپاره پراخ مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو د هویجا د اوسیدونکو د برخلیک پړه چې ویلکیږي شمیرې 8000 تنو ته رسیږي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې لخوا په عراق او سوریه کې خپل لور اعلان شوی اسلامي خلافت وروسته تر هغې ړنګ شو چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له دې ډلې څخه د عراق دوهم ستر ښار موسل بیرته ونیو. له پولې اغاړه په سوریه کې هم د داعش اصلي سنګر او د فعالیت مرکز رقه له 13 میاشتو راهیسې د کورد ملشو او نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک تر سختو بریدونو لاندې دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي چې تر اوسه څو ځله د وشل کېدو راپورونه خپره شوې دي، تیرونه په یو غږیز پیغام کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په موصل کې له ماتې سره سره خپل مقاومت ته دوام ورکړي. بغدادي د ده د وشل کېدو په اړه خپره شوي راپورونه او ادعاوې بې بنسټه بللې دي.
خونکو نړیواله ورځ د خونکو د منتخب شورا لخوا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل شو. د دې شورا چارواکو د خونې ورځنې په برخه کې پر شتو ستونزو او د معلمانو د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د خونکو منتخب شورا په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي سره له دې چې حکومت د خونې او روزنې په سکتور کې د مثبتو بدلونونو د پوهنې د کیفیت د لوړولو په خونځیو کې د خونکو د کموالي د پوره کولو او د خونکو د مالي ستونزو د هوارولو ژمنې کړي، خو لیدل کېږي چې دغه ژمنو ته ډېره لږه توجه شوې ده. د دغه شورا مسؤلینو دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خونکو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې که د پوهنې په نظام کې د تخنیکي، مسلکي او مالي ستونزو هوارولو ته عملي کارونه ونه شي، د پوهنې په کیفیت کې به خواله را نه شي. د خونکو د منتخب شورا رئیس فضل احمد فضل وویل:
ما همیشه در تلاش از این بودیم که بتوانیم وزارت یا مقامات رهبری دولت
مونږ تل په دې هڅه کې وو چې بتوانې ګو وزارت یا د دولت د مشرتابه چارواکي اړ با سوچ چې د خونکو لاسه تللي حقوق بیرته ورکړي. خو په خوښنې سره کوم کار چې باید په څو میاشتو کې وشي کلونه نیسي.
د یاد شورا مسؤلینو دا هم وویل حکومت تل د پوهنې د نظام د خوالی لپاره د پروګرامونو خبرې کړي او لګښتونه پرې هم کړي، خو عملي کړي نه دي. دوی وویل د زده کړو نصاب اوس هم ستونزې لري، په ښوونځیو کې د ښوونکو کمبود پر ځای پاتې دی او د ښوونکو اقتصادي وضعیت ته هم پام نه دی شوی. په جوړې ناسته کې د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی د پوهنې په سکتور کې مسلکي، تخنیکي او اقتصادي ستونزې ومنلې او هیله یې وکړه چې د ښوونکو ورته شوراګانې دي د شته ستونزو په هوارولو کې د پوهنې وزارت ته لازمې مشورې ورکړي او همکاري د ورسره جاري وساتي.
اگر معلم ظرفیت مناسب رو برای انتقال اون
که خونکی د مفاهیم د لیکدولو لپاره مناسب ظرفیت و نه لري د پوهنې د نظام په کیفیت بدلون نشي راتلی. د روزنې نظام په تدوینولو کې باید داسې عمل وشي چې د خونکو د پوهنې د کورنیو نظرونه واخیستل شي چې خونکی وتوانیږي مفاهیم نورو ته په ښه توګه ولیږدوي.
د ښاغلي رحیمي په خبره اوس په هیواد کې شاوخوا 2,00,000 خونکي نږدې 9,000,000 زده کوونکو ته چې 30% نجونې دي په تدریس بوخت دي، خو د ده په خبره دا سکتور په بشپړه توګه له ستونزو پاک شوی نه دی. ښاغلی رحیمي وایي هسې روانې دي چې د پوهنې په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې چې جوړېدو ته تدابیر نیول شوي د دغه نظام هر اړخیزې ستونزې په نښه او هوارولو ته یې عملي کارونه وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 اورئ.